د مشال رادیو اوریدونکو سلامونه او ستړي مسې. په پښتونخوا کې د شپې 11 بجې سوې. زه بوریوال کاکړ تاسو ته په دې یو ستا خبرونه کې هرکلی کوم. په دې خبرونه کې له خبرونو وروسته د نن ورځې وروستۍ خبري غړي په تکراری توګه در خبرو، خو لومړی مو خبرونو ته پام را ګرځوم. د مهمو خبرونو سرټکی، د افغانستان د بغلان ولایت په مرکز کې په جمعات کې 14 درنه مرګ ژوبل اړولې ده. د شمالي وزیرستان د تخیلو او شوال تحصیلونو کډوالو له حکومت غوښتنه کړې ده چې د دوی د ستنولو لپاره د انتظامات وسی، او د امریکا د دفاع وزیر له اسرائیلي چارواکو سره د خبرو اترو لپاره هغه هیواد ته تللی دی. اوس بشپړه خبرونه. د افغانستان د بغلان ولایت د مرکز پلخمری په یو جمعات کې 14 درنه مرګ ژوبل اړولې ده. د پلخمری د مرکزی روغتون سرچینو د نوم نشو د لپشت مشال رډی ته ویلي چې له 14 وروسته د شاوخوا دیر شو کسانو مړی د روغتون ته وروړل سوی دي. دوی وایي 14 د جمعې د لمانځه پر مهال د شیګانو په امام زمان جمعات کې سوی ده. د خالد په نوم یو ویني شاهد مشال رډی ته ویلي چې 14 درنه مرګ ژوبل اړولې ده. د طالبانو د حکومت یو ویاند بلال کریمی فرانس پریس خبری اژانس ته دغه پیښه تایید کړې ده، خو په دې اړه نور معلومات نه دی ورکړي. د دې 14 زمواري لا چا نه ده منلې. د شمالي وزیرستان د تخیلو او شوال تحصیلونو کډوالو له حکومت غوښتنه کړې ده چې د دوی د ستنولو لپاره د انتظامات وکړي. دې کډوالو پرون په بنو کې د احتجاج هوډ وکړ او وی ویل چې تر هغه وخت به احتجاج ته دوام ورکوي چې حکومت یې د واپسۍ مهال ویش نوی اعلان کړي او سوی بندي سوی مرستې نوی بحال کړي. د شمالي وزیرستان د کډوالو کمیټې مشر ملک رحمت غلام پر دې مهال وویل
دوی درې جایز مطالبه دي چې موږ د خپل کلي ته په عزت طریقې سره واپسي وکړو. که کلیر نه وي د میر علاقه دا کلیر کو زر تر زره، ځکه چې دا خلک نره مزید کډولې ژوند ته تیار نه دي. میاشت په میاشت ته امدادي مرسته ملاویږي. درې څلورې میاشتې نه ځنډولې شوې ده. نره داسې وړې وړې مطالبې دي.
د شمالي وزیرستان مرستيال کمشنر منظور اپریدی پرون مشال رډي تول چې د دواړو تحصیلونو ځین سیمې لا هم له وسلوالو نه دي پاکې سوي، نو ځکه د کډوالو واپسي نه ده پیل سوي. بل پلو په خیبر پښتونخوا کې د قدرتي آفتونو پر وخت د انتظام ادارې ویاند احسان داوړ مشال رډي تول چې د کډوالو میاشتنۍ مرستې د ملک د اقتصادي خرابو حالاتو او فندونو کمی له کبله ځنډول سوي دي. خو د پوینا د یوې میاشتې لپاره د 15 کروڑ نغدي مرستې فند جاری سوی دی چې په دوه ورځو کې به کورونی ته ورسیږي. په پېښور کې زده کوونکو د غیر قانوني افغان کډوالو استلو پر ضد مظاهره کړې ده. د پرون سوی دی مظاهری تابعا د زده کوونکو سازمانونو اتحادیو نېشنل سټوډنټس موومنټ کړې وه. مظاهره کوونکو زده کوونکو ویل چې په پاکستان کې د افغان کډوالو د ځورولو لړۍ روانه ده چې دوی غند نه کوي. د عطیف رشید په نوم د مظاهری یو ګډونوال ویل په افغانستان کې د نجونو پر تعلیم بندیز دی، نو د پاکستان حکومت دی له زده کوونکو سره له نرمۍ کار واخلي. دا په داسې حال کې دا چې د پاکستان نگران حکومت هغو افغان کډوالو ته د اکتوبر تر پای خپل ملک ته د ستنېدو امر کړی چې په پاکستان کې د اوسېدو لپاره قانوني اسناد نه لري. امریکا د افغانستان په لویدیز کې له زلزله ځپلو سره 2 میلیونه ډالر مرسته اعلان کړې ده. د افغانستان لپاره د امریکا استازي توماس ویسټ نن پر خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې ویلي چې په دغو بیړنیو مرستو سره به اغیزمنو ته د څښاک پاکې اوبه، خیمې، د پخلي وسایل او کمبلې برابرې سي. نوموړي ویلي چې د دې زلزلې له زیانمنو سره خواخوږي شي او امریکا یې تر شا ولاړه ده. د امریکا د دفاع وزیر لاید استن د اکتوبر پر 14 د اسرائیل د وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو په ګډون له نورو لوړپوړو چارواکو سره د ملاقات لپاره تل ابیب ته رسیدلی دی. استن دویم امریکایي لوړپوړي چارواکی دی چې په دوه ورځو کې د اسرائیل سفر کوي. تر دې وړاندې د اکتوبر پر 12 د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن هم هلته تللی و. دا په داسې حال کې ده چې د اسرائیل پوځ نن د غزې په ښار کې میشتو سلګونه زره عامو خلکو ته امر کړی چې له د اشاره ووزي. او رستي خبر د لوبو د کرکټ په نړیوال جام کې د وخت د نیوزیلند او بنگلاديش ترمنځ لوبه روانه ده. بنگلاديش لومړی بیټنګ کړی او د نهو لوبغاړو په سر یې 215 منډې کړې وې او نیوزیلند څه شېبه وړاندې په 240 اورونو کې د دوو لوبغاړو په سر 240 منډې کړې وې. د خبرونو پای تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. که د خبرونې تر پای را سره وست نو دا ریپورټونه به واورئ. د افغانستان د بغلان ولایت په مرکز کې په یو جماعت کې 14 درنه مرګ ژوب لاړولې ده. د شمالي وزیرستان د شوال او د تخیلو کډوالو حکومت څخه غوښتنه کړې ده چې خپل سیمو ته استانه کړي. پاکستاني چارواکو د اسناد نه لرونکو افغان کډوالو استلو ته دوام ورکړی. د پاکستان د دې ګام پر ضد په پېښور کې احتجاج شوی دی.
تو ورته وایي چې ته په یوه میاشت کې ځاکن چې لاړ نه شي د جیدادونه ضبط کېږي. موږ دا مطالبه ده چې هغه د انصارو د مهاجرین خبرې او د هغه د مسلمانتیو د ورورولۍ خبرې هغه چرته لاړلې.
سیاسي ګوندونه وایي حکومت دې د بلوچستان په وډ سیمه کې د قبایلي جګړې مخه ونیسي.
خبر خدا ده چې کدا ریاست دی پر اساس جدنه نشدي یو مسلح خلک ناشتي هغه کدا اړ خاص دی هغه بلډیر شي.
د دې ترڅنګ د سیمې او نړۍ په اړه یو شمېر نور ریپورټونه او شننې هم لرو. اورېدو ته له مشال ریډیو سره اوسئ. تاسو زموږ غږله مشال ریډیو څخه اوري. اوریدونکو لکه څنګه چې تاسو په خبرونو کې مو اورېده چې د افغانستان د بغلان ولایت په مرکز پلخمری کې 14 سوي ده. په دې 14 کې د درنې مرګ ژوبلې ریپورټونه دي. زما همکار اجمل اند سره په سټوډیو کې دی. اجمل اند ته خبرونه کې هرکلی وایو. اند صاحب په دې اړه تاسو څه خبرونه ترلاسه کړي دي؟ تازه معلومات څه دي؟
14 دی پلی خمری چې په بغلان ولایت کې یو خار دی بلکې خارګوټ یا لوی خار دی. په دې کې په یو تکی خانه کې چې افغانان ورته وایي یا امام برګا یا امام باړه په دې کې شوې ده چې عموما شیعه مسلمانان په کېالته عبادت کوي او د جمعې د لمونځ په وخت کې شوې ده. د طالبانو د بندیزونو له کبله د سیمې نه خپلواک معلومات ترلاسه کول ډیر سخت دي. خو سیمه ایزو ډاکټرانو ځایي خبریالانو ته ویلي دي چې لږ تر لږه د جومات نه چې کوم جومات کې دا 14 شوي ډیر شمړي روغتون ته انتقال شوي دي او همدارنګه تر 15 پورې پورته ټپیان هم دي. دا ډیر ابتدایي معلومات دي. تر اوسه پورې یو عیني شاهد د خالد په نوم باندې موږ ازادي راډیو ته سهار په ټلیفون باندې وویل چې 14 په تکی خانه کې دننه شوې ده. د ده په وینا تلفات زیات دي. د حمله انتحاري وبلله یا ځانمرګ بریدي وباله. خو ځینې نور رپورټونه بیا وایي چې نه په دې جماعت کې له مخکې نه چاودیدونکي مواد په ځای شوي وو او هغه موادو ته 14 ورکړل شوی ده. نو ځایي چارواکو بیا په کتم دومره ویلي دي. د مولوي هاشمي په نوم باندې په بغلان کې د طالبانو د اطلاعاتو کلتور کم چارواکي چې دي چې 14 شوی ده خو د تلفاتو ریپورټونه تایید کړي خو دقیق شمیر نه دی ورکړي.
شاو د دې د زمواري چا منلې دی یات
عموما تر اوسه پورې خو د دې حمله زمواري دم غړې دستي چان نه منلې. خو تر دې مخکې په افغانستان کې په شیعه عبادت کوونکو یا شیعه مسلمانانو د دوی په عبادت ځایونو د دوی په امام برګاو بریدونو مسولیت د داعش وسلوال ډلې منلې او پر لپسې په افغانستان کې شیعه مسلمانان د داعش د وسلوال ډلې لخوا په نخښه شوې دي.
ډیر مننه د معلوماتو اجمل اندو چې د بغلان 14 پاړې معلومات راکول. اوریدونکو په دې اړه به د مشال رادیو پر اتلونکو خبرونو کې هم تاسو ته معلومات وړاندې کوو. او زو د خبرونې د نور ریپورټونو پر لور د شمالي وزیرستان د شوال او د تخیلو کډوالو پرون په بنو کې لاریون او مظاهره وکړه. دوی وایي حکومت دی دوی د دې لپاره محلويش اعلان کړی چې دوی بخپل سیمو ته کله ستنوي. د دوی په وینا یو پلو په کډوالۍ کې دی او بل پلو ور باندې مرستې هم باندې کړل شوی دی. چارواکي وایي چې دغه سیمې لا تر اوسه د دوی په وینا له وسلوالو نه دی پاکي چې کله پاکي سینو د خلک بس ستنوي. په دې اړه تفصیل د عمر وزیر په ریپورت کې.
شمالي وزیرستان د تاخیل او شاول تحصیلونو بې کورشه او خلکو بنو کې یو ځل بیا لاریون د لارې حکومت نه غوښتنه کړې چې نور د خپل سیمو ته ستانه کړي. دوی وایي چې د سلورمیاشتو نقد مرستې هم بندي. پرون د اکتوبر 12 مینه احتجاج پیل کړي. وایي چې تر هغې نه ختموي چې واپسي شي ډول او مرسته یې ورته جاري نه وي. مظاهره کوونکو پرون بکاخیلو کې بنو میرام شاه سړک هم تر 3 ساعته د ټریفیک پر مخ تړلی و. دوی وایي چې 9 کلونو نه زیاته موده یې په کډوالۍ کې تېره کړه، نور نشي زغملی. د وزیرستان ټول خلک ستانه شول د تاخیل او شاول تحصیل خلک ولې نستنوي. د شمالي وزیرستان کډوالو کمیټۍ مشر ملک رحمت غلام مشال ریډیو ته وویل،
میرا د لاس کولا په احتجاجي نه او در نه دي چې میرا خپل کلی وطن ته دا پر امن طریقے سره واپسی وشي. میر سره دا بار بار دا وعده شي چې تاسو په دغه میاش کې واپس کوي، هغه وعده مطلب درویز غنش ولې نو نن غوږی د کیمو پروټیسټ د میرم شاه د بانی مین روډ د باقی خیلی کې مخکې میر بند کړی و. دوی درې جایزه مطالبه دي چې میر د خپل کلی ته په عزت طریقے سره واپسی وکړو. که کلیئر نه وي د میر علاقه دا کلیئر گزر تر دره، ځکه چې دا خلک نه مزید کډولې ژوند ته تیار نه دي. میاش په میاش دی ته امدادي مراسته ملاویږي، درې څلورې میاشتې نه ځنډولې شوې ده، نه را داسې وړې وړې مطالبه دي.
د شمالي وزیرستان د تاخیلو یو بل کډوال عزیز الله وایي چې نور تنگ شوې دي، احتجاج ته وتلي خپل سیمو ته د ستانه کړي، خو حکومت یې نستنوي نه مرسته ورکوي.
خپل وطن ته نشي لژلای، پدا کډوالۍ مراد خو درو کوي. سیم بازاریا پیسې نه بند شوي دي څلور میاشتې شي، نو خپل ته وطن ته لژي نو په دغه وطن هغه مراد رو کوي شو کډوال ته درکړي.
د شمالي وزیرستان کډوالو دغه احتجاج پاړه مو چې کله د شمالي وزیرستان مرسیال کمشنر منظور افریدی نه وپوښتل، نو دوی مشال ریډیو ته وویل چې د کډوالو واپسې پاړه فکر مند دي، کار روان دی، ډیرای سیمې لا صفه شوې نه دي، خو د صفایي عمل روان دی. څنګه هم چې د دوی سیمې صفا شي د واپسې بهیر به پیلوي. د خیبر پښتونخوا قدرتي افتونو سره د انتظام اداره پی ډی ایم ویان احسان داوړ هم په دې اړه مشال ریډیو ته وویل چې د کډوالو میاشتینې مرستې د ملک د اقتصاد خرابو حالاتو او فنډز د کمی له وجې ځنډول شوې دي. خو د نوموړي په وینا د یوې میاشتې 15 کروڑ نقد مرستو فنډ یې جاری شو چې راتلونکي 2 ورځو کې به هر خاندان ته 40,000 نقد مرستې د خاندان په سر د دوی موبایل سیم په ذریعه ورسي. نوموړي وویل چې د پاتې میاشتو کیستونه به هم زر جاری شي. شمالي وزیرستان ضرب عذاب عملیاتونه لکونو خلک بے کورول چې د انتظامی په وینا د ټولو تحصیلونو خلک وستانه شوي، خو د تاخیلو نیمایی یعنی 18,000 رجسټرډ کورنۍ لا هم پاتې دي. بل د شمالي وزیرستان تحصیل شاوال دی چرته چې لا هم بے کور شوي نه دي تللي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکړه تکړه او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسي ولري. طریقه یې ډیره اسانه ده، MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. له دې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. له پاکستان څخه د تورخم پر لاره افغانستان ته د افغان کډوالو د اوشتو لړۍ توند سوې ده. د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره وایي هغه افغانان چې اسناد ورسره دي د بیرته تګ پر مهال د کس پر سر 315 اویا ډالر نغدي مالی مرستې ترلاسه کوي، خو د دوی په وینا هغه کډوال چې اسناد نه لري دا مرستې نشي ترلاسه کولی. په دې اسناد نه لرونکو افغان کډوالو کې ځینې مشال ریډیو ته ویلي چې دوی ډیر پریشان دي. دا دوی په وینا زمې را روان دي او د مرستې څوک نسته. فرهاد شینواری نور حال راکوي.
د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره یو ان ایچ سی آر او د خیبر انتظامی چارواکي وایي چې په تورخم دروازه دا مهال دوه قسمه افغان کډوالو ستنېدو عمل روان دی. یعنی یو رجستر شوی کډوال چې پی یو آر کارډ لري دا په خپل خوخه روان دی، او دویم هغه کډوال دی چې اسناد ورسره نشته او د پاکستان حکومت ورته امر کړی چې زر تر زره دی له دې ملکه ووزي. دغه کډې له سند، پنجاب او خیبر پختونخوا مختلفو زلونه تورخم ترسی او بیا دریونه تر 15 ساعتونو پورې په گاډو کې انتظار وباسي او نوملیکنې نه پس افغانستان ته د وختو اجازه ورکوي. د پاکستان مختلفو برخو نه تورخم ته کډه شو ځنې افغان کورنۍ غړو مشال ریډیو سره خپل احساسات شریک کړي او دوی وایي:
نو مې زیاول حق مګا رالو سیلکوټ نه رالو رواني وس خپل وطن ته زندگی
افغانستان
مطابق
په تورخم کې د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یو چارواکي عمران خان مشال ریډیو ته وویل چې دوی یوازې پی یو آر کارډ لرونکو افغان کډوالو سره د ستنېدو پر مهال مرسته کوي.
documented families دی د UNHCR documented PR card holders مونږه دا ډیل کوي. نو دی په نادروزی دغه کسانم او دی لمونږه پر هډ پر انډیویډوال $375 ورکوب د کارت پر سر UNHCR والا. ان documented دا مونږه نه ډیل کوو، دا مونږ سره ریلیټډ نه دی. جی
زمونږه دا چې کم دی کنه UNHCR پترو چې کم دی دی د گاډو نه کوشي په نادرې باندې پراپر انټرویو کی او بیا ازي.
په تورخم کې د کسٹم چارواکو د شمیرو تر مخه د اکتوبر 6 نیټې څخه تر 12 نیټې پورې د افغان کډوالو خواوشه 350 گاډي په تورخم دروازه افغانستان ته وړېدلې چې په ځنې گاډو کې 3 او 4 کورنۍ هم سورې وې. د اکتوبر په 3 نیټه د پاکستان د کورنۍ او چارو نگران وزیر سرفراز بوکټي په یو خبري کانفرنس کې په غیر قانوني توګه پاکستان کې میشت افغان کډوالو ته اعلان کړی و چې نومبر لومړۍ نیټې نه مخکې دی پاکستان نه ووځي. د پاکستان ریاستی او سرحدي امور وزارت سفران د اکتوبر په 10 نیټه ټولو واکمنو ادارو ته امر کړی چې پی یو آر کارډ او افغان سټیزن کارډ لرونکي کډوال دی نه تنګوي او دا غوی د گرفتاری نه دی ډډه وکړي او په زور به افغانستان ته نستنوي بلکې خپل خوخې ته دی پرېښودل شي. د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یو ان ایچ سی آر تر مخه دا مهال په پاکستان کې خواوشه 4 لسلاکه رجستر افغان کډوال ژوند کوي، خو بیا په لکونو شمیره کې نارجستره کډوال هم پکې شتون لري. دا نارجستره کډوال وای چې کله 2020 کې په افغانستان طالبان واکمن شول نو په زرګونه شمیره کې نور افغان وګړي هم د خپلو ځانونو خوندي نه احساسولو لوجې په مختلفو لارو د بغیر اسنادو پاکستان ته داخل شوي چې په شمیره کې اضافه شوي. په دې وروستو کې د پاکستان امنیتي ادارو تور پورې کړی چې افغان کډوال د بدامنۍ په پیښو کې لاس لري، خو بیا افغان کډوالو دا تورونه رد کړي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
مشال ریډیو هر ورځ د سهار له 4 تر 6، د سهار له 9 د ماښام تر 10 بجو، د شپې لنهو تر 10 بجو او بیا له 11 تر 12 بجو پر دغو سپو خپرېږي. منځنۍ سپه 625 کیلو هرڅه، لنډې سپې 15,550، 12,113 او 15,315 شپېته کیلو هرتز. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو لدی وختونو نه د سهار له سالورو تر شپږو بجو، د مازیګر له شپږو نه تر وو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو او بیا د شپې له یولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ سپو شپږ سو یوش کیلو هرتز خبرېږي. په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اوریدلی شئ.
په پېښور پوهنتون کې زده کوونکو د غیر رجسټر افغان کډوالو د استل کېدو پریکړې پر ضد مظاهره کړې ده. دا د مظاهرې تابعیا د نېشنل سټوډنټ په نامه زده کوونکو اتحادیه کړې وه چې د بیلابیلو زده کوونکو سازمانونو مشران پکې شامل وو. په دوی غوښتنه کوله چې د پاکستان حکومت دی له دې کډوالو سره نرمي وکړي او د وتلو لپاره دې لږ تر لږه وخت ور زیات کړي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان حکومت په پاکستان کې میشتو هغو افغان کډوالو ته د اکتوبر تر پایه نیټه ورکړې ده چې د اوسېدو قانوني اسناد نه لري. عظمت علي شاه نور حال راکوي.
د اکتوبر په 12مه د پېښور پوهنتون زده کوونکو د افغان کډوالو د پاکستان نه د وستلو پر ضد احتجاجي مظاهره وکړه چې پکې د پېښور پوهنتون، اګریکلچر پوهنتون او د اسلامي کالج زده کوونکو په شمول د نورو کالجونو او پوهنتونونو زده کوونکو هم ګډون وکړ. د زده کوونکو اتحادیې نېشنل سټوډنټ موومېنټ په وینا چې د پاکستان په بیلابیلو ښارونو کې د افغان کډوالو د نیولو لړۍ دوام لري، کوم چې د انساني حقوقو سره سما نه ده. د مظاهرې انتظام کوونکی ډاکټر ریحان خان مشال ریډیو ته ویل چې باید د پاکستان پولیس ته د کډوالو سره چلن خو ساتي.
پریادم دغه د پاکستان ریاست ته او د دنیا نوري واکمنو ادارو ته دغه فریاد مونږ راوړې دي چې دغه غیر انساني او دغه غیر قانوني رویه دي زموږ سره بند کړي شي. د افغانانو سره دغه د شکل، دغه د زبان په وجه چې کوم تعصب زموږ سره کړي کیږي، نو لهدا دغه بند کړي شي.
د پاکستان نگران حکومت ویلي چې غیر ريجستره افغان کډوال دي د اکتوبر د 13مې د پاکستان نه اوزي او د هغې رستوبه د غیر قانوني افغان کډوالو پر ضد کاروایی کوي. مظاهره کې شریک یو بل زده کوونکی عاطف رشید مشال ریډیو ته ویل چې باید د پاکستان حکومت ته د افغان کډوالو زده کوونکو په اړه پالیسي کې بدلون راولي. نوموړي زیاته کړه چې په افغانستان کې زنانه زده کوونکو ته د زده کړو زمینې برابرې نه دي، چې له وجې به زده کړې نیمګړې پاتې شي.
جنکو تعلیم باندې بندیز دی. اول ته انساني سلوک بالکل غیر انساني سلوک روان دی افغانستان کې. موږ نشو سټوډنټ مومنټ د مطالبه کوو چې دا کرکډاون دې بند کړل شي او هغه ته کوم د ټایم ورکړی دی دا دې لږ اوږ شي، او بلکې د دې لپاره د یو پالیسي جوړه شي چې د افغانستان کوم جنکی دی او نرندل ته تعلیم حاصلوي هغه دې نه افیکټ نه شي.
مظاهره کې شریک د اسلامي کالج زده کوونکي صمد خان وزیر مشال ریډیو ته ویل چې باید د پاکستان حکومت ته د افغان کډوالو د پاکستان نه د وستلو د مودې تاریخ وغځوي.
او دلته چې اول دی راغلل د ملک د افغانانو ته لارې چې کولاو کړي، د ملک هیڅ واضح پالیسي هغه نه وته جوړه کړې نه و چې تاسو بدل د څنګه اوسېږي، کیم کې به اوسېږي او څنګه. نو اوس 40 سال بعد چې ته په یوه میاشت کې دننه ته ورته وایي چې ته په یوه میاشت کې ځاکه نه چې لاړ نه شي د جدیدونه ضبط کیږي. مونږ دا مطالبه ده چې هغه د انصارو د مهاجرین خبرې او د هغه د مسلمانتیو د ورورولۍ خبرې هغه چرته لاړلې، هغه ولې د دې خلکو نه اوس هېرې شوې دي. نو مونږ دا ډیمانډ کوو چې دا ټایم دې ته لږ ایکسټینډ شي.
په کال 2020 کې په افغانستان کې طالبانو د واک وروستو شوخا شپږ لکه افغانان پاکستان ته راغلي دي. د پاکستان د کورنو چارو وزیر سرفراز بوکټي د وینا تر مخه پاکستان کې 14 لکه قانوني او 12 لکو نه زیات غیر قانوني افغان کډوال ژوند کوي. عظمت علي شاه، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریډیو تاسو ته تازه خبرونه، اړین معلومات، بې پرې څېړنې او هر اړخیز ریپورتونه وړاندې کوي. دا هر څه په ژوندۍ او ریکارډ یا ثبت شوی بڼه واورئ.
د پاکستان یو شمیر سیاستوالو او قانون پوهانو د ستري محکمې یا سپریم کورټ د پریکړې هر کله کړي چې د مشر قاضي یا چیف جسټس اختیارات یې محدود کړي دي. د نوي قانون لمخې د خپلې غاړې د نوټس اخیستو واک درو قاضیانو ته ورکړل شوی دی، بلخوا به دا واک د سپریم کورټ د مشر قاضي سره و. شنون کی وای دا اقدام ځکه د ستاین ور دی چې د دوی په وینا د عدلی او پارلمان ترمنځ به ټکر ورسره ختم سی. په دې اړه تفصیل د غلام اوس په ریپورت کې.
سیاسي ګوندونو، وکیلانو او د سیاسي چارو کارپوهانو د سپریم کورټ د مشر قاضي د واک کمولو په اړه د سپریم کورټ پریکټس اینڈ پروسیجرز ایکټ 2023 د قانون د عملي کولو په اړه د ستر عدالت د فیصلې ستاینه کړې ده. د ستر عدالت د معاملاتو چلولو لپاره د تیر وزیر اعظم شهباز شریف په مشرۍ حکومت د سپریم کورټ پریکټس اینڈ پروسیجرز ایکټ 2023 په نوم یو قانون په اپریل 2023 کې د پارلیمان نه منظور کړی و، خو د یاد قانون په ضد په سپریم کورټ کې ځینې اپیلونه داخل شوي وو او یاد عدالت ویلي وو چې تر څو په دې اړه عدالت فیصله نه وي کړې نو تر هغې به دا قانون نه عملي کیږي. خو د اکتوبر په 11 نیټه د موجوده مشر قاضي فائز عیسا په مشرۍ د سپریم کورټ په ټولو 15 قاضیانو د مشتمل بینچ په اکثریت سره د فیصلې په امر کې ویل شوی چې دا قانون آئینی دی، خو د دې اطلاق به د سپریم کورټ په پخوانیو فیصلو نه کیږي. د عوامي نېشنل ګوند مرکزي ویان زاهد خان د اکتوبر په 12 نیټه مشال ریډیو ته وویل چې دوی ځکه د دې نوي قانون د عملي کولو ستاینه کوي چې په ماضي کې د سپریم کورټ قاضیانو د اسخود نوټس اختیار د پاکستان په سیاست او پارلماني معاملاتو کې د مداخلت لپاره استعمال کړی وو.
چې کوم د پارلمنت سپریمیسي سپریم کورټ ومنو دا نو دا په پاکستان کې اول او دا هغه قاضي فائز عیسا صاحب چې چیپزس شو پارلمنت بلادستي ومنو دا او دا په کارون دا په جمهوریت ملکونو کې پارلمنت بلادستي نور حصو کې بلادست نه
هم د دې فیصلې په اړه پخوانی وزیر اعظم شهباز شریف په خپل ایکس پانه لیکلی دی چې د سپریم کورټ دا فیصله نه یوازې د سپریم کورټ معاملاتو چلولو ته جمهوریت بڼه ورکوي بلکې د پارلمان درناوي هم کوي کوم چې د پاکستان دولت استازیتوب کوي. خو د پخوانی ائتلافي حکومت مخالف ګوند پاکستان تحریک انصاف په خپل رسمي ایکس پانه د مسلم لیگ نون د رهبر نواز شریف د نااهلۍ ممکنه ختمولو ته په اشاره لیکلی دي چې د دې فیصلې سره د سپریم کورټ نه د سیاسي امیدونو لرونکو ډلې ته مایوسي ورپه برخه شو. قانون پوهانو هم د سپریم کورټ د مشر قاضي د اختیاراتو کمولو د دې قانون د آئینی ګرځولو ستاینه کړې ده. په دغه اړه د پوښتنې په جواب کې وکیل او قانون پوه په هیر مروت وایي د سپریم کورټ مشر قاضي به د سیاسي مداخلت لپاره د اسخود نوټس اختیار د پاکستان د ولسمشر سره د پخوانی اختیار پرنګ کارولو، نو یو خو د سره هغه اختیار ختم شو او بل دا چې د سپریم کورټ د یو فیصله په ضد اوس د ریویو په ځای د اپیل کولو حق هم ورکړی شو.
چې کله پیپل ګوند په حکومت کې وو نو زرداری یو دا کار کړو چې هغه خپل اختیارات چې د پارلمان ته ورکړل هغه 58B چې کوم شکو د پاکستان اساسي قانون هغه ختم کو. اوس دا تاریخی طور چې لکه په جوډیشری کې چې د سيو د غرالو چې چیف جسټس خپل اختیارات ورکړي دي یو درې رکن کمیټه لا چې هغه به میجرټی باندې چې د بنچونه جوړي یا ریویو خو ریویو بم چې دی بیا لکه مغه جج ته لګي یا مغه بنچ ته لګي او سکوپ هم ډیر زیات تنگ دی وړوکی دی لیمیټډ دی او اپیل چې دی بیا ډیر غټ سکوپ دی یا نو دا لکه بشک چې دی یو خو فیصله ده.
د خبريال او شینون کې لحاظ علی نمی د ستر عدالت د دې فیصله په اړه پوښتنه وکړه نو هغه په جواب کې وویل چې سیاسي پارلماني ګوندونه او قانون پوهان ځکه د دې ستاینه کوي چې د عدلیه او پارلمان ترمنځ تصادم به اوس پای ته ورسی.
ګوري د سپریم کورټ چې دا کومه فیصله راغلی ده د ټولو نه غټه خبرداره چې هغوی د عدلیه او د پارلمنت ترمنځ چې د کلون راځي کوم ټسلو هغه ټسل تقریبا هغوی ختم کړ. د دې نه پس قاضي فائز عیسی صاحب چې کوم چیف جسټس دی د سپریم کورټ نه هغه دا ویلو چې د دې نه پس به زه باقاعده د کیسونو سماعت شروع کوم او هغه یو قانوني خو نو هغه په خپل ځان باندې پابندي لګولې وه چې د بینچونه تشکیل کول ورسره چې کوم دی د دې سوموټو د اغسل دا ټول به چې کوم دی قانوني سټریم لاین شو. د ټولو نه غټه نقطه دا ده چې یاره خلک عمومي توګه دا خبره کوي چې نواز شریف شریف صاحب ته باندې کې فائدہ وی کنه نو نواز شریف صاحب چې کوم سزا وا هغه د وړاند دینا تا حیات نه ختمه شوی دغه 15 کال شوی ده نو په دغه 15 کال کې دوه سزا چې کوم دغه په 2022 کې پورا کړی ده دی وخت کې په هغه باندې یو داغ او هغه داغ د او چیرې د سزا یافته ده نو هغه داغ د انزلو کوشش کېدو خو هغه داغ ویننزل شزکه چې د پخوانی چې کوم د 183 چې کوم سوموټو اغستې شو نو په هغه کې د اپیل هغه حق هغه تحصیل نه ده نو د دې وجه نه دغه سیس خونشه خو سیاسی قوتونه هم مضبوط شو دي سره جمهوریت قوتونه هم مضبوط شو پارلیمنت هم مضبوط شو
د قاضي پایز حساب په مشرۍ د سپریم کورټ د ټولو 15 قاضیانو په جرګګۍ کې 10 قاضیانو د سپریم کورټ د پریکټس اینڈ پروسیجرز اکټ 2023 په حق کې خپل رائے ورکړی ده او مشر قاضی په اکثریتی رائے دا فیصله اورولې ده ولام غوس مشال ریډیو پیښور
دا مشال رادیو
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست وخت په پښتونخوا کې د مازیګر شپږ نیم بجې سوي دي د خبرونو لنډیستم پام راړو د افغانستان د بغلان ولایت د مرکز پلیخمری په یو جماعت کې 14 درنمر جوړ لاړولې ده د پلیخمری د مرکزی روختون سرچینو د نوم نشودلو په شرط مشال رډیو ته ویلي چې له 14 وروسته د شاوخوا دیرس کسانو مړی وروړل شوی دی دوی وایي 14 د جمعې د لمانځه پر مهال د شیګانو په امام زمان جماعت کې شوی ده چا تر اوسه د دې ذمہواري نه ده منلې د شمالي وزیرستان د تخیلو او شوال تحصیلونو کډوالو له حکومت غوښتنه کړې ده چې د دوی د ستنولو لپاره دي انتظامات وکړي دی کډوالو پرون په بنو کې د احتجاج هوډ وکړ چې تر هغه وخته به احتجاج کوي چې حکومت یا د واپسي مهالویش نوی اعلان کړي او مرستې نوی ور بحال کړي د شمالي وزیرستان مرستیال کمشنر وایي چې د سیمې لاله وسلوالو نه دي پاکې شوی په پېښور کې از د کون کو د غیر قانوني افغان کډوالو د استل کېدو پر ضد مظاهره کړې ده د پرون سوي دي مظاهره تابعا د از د کون کو سازمانونو اتحادیه نېشنل سټوډنټ موومېنټ کړې و دوی اوشتنه کوله چې د پاکستان حکومت دی د پریکتل سره کتنه وکړي دا په داسې حال کې د پاکستان حکومت افغان کډوالو ته د اکتوبر تر پایا د خپل ملک د ستنېدو امر کړی دی په ځنګړې توګه هغه کډوال چې د اوسېدو اسناد نه لري د امریکا حکومت د افغانستان په زلزلہ کې د ځپلسو لپاره د 12 میلیون ډالرو مرستو اعلان کړی دی د افغانستان لپاره د امریکا استازي توماس ویسک نن پر خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې ویلي چې په دغو بیړنیو مرستو سره به اغیزمنو ته د څراغ پاکې اوبه خیمې د پخلي وسایل او کمبلې برابر شي تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست په داس حال کې چې د پاکستان پارلمان د 15 آئینی ترمیم په منځورولو په خوانی قبایلی سیمه د خیبر پښتونخوا برخه ګرځولې او هلته یا د هیواد اساسي قانون غځولې دي په شمالي وزیرستان کې د تمنځو جرګې په قبایلی دود دستور سرسم په ځینو ځایونو کې خلکو ته جرمانی لګولې او د ځینو د کورونو ډنګولو پریکړې کړې دي آیا د اساسي قانون او عدلی په موجودګی کې یو مقامی جرګه د چا د مرګ او ژوند او یا د هغه د کور د ډنګولو واک لري او کڅنګ په دې اړه تفصیل د شاهین بنری په ریپورت کې
د پاکستان پارلیمان په کال 2013 کې د 15 آئینی ترمیم په منځورولو سره اف سی آر لمنځ یې وړو او په خوانی قبایلی سیمې د خیبر پښتونخوا برخې وګرځولې د دې په نتیجه کې د غلطه د پاکستان اساسي قانون وغځول شو او د عدلی او پولیسو د نظام په ګډون د نورو سرکاري دفترونو په پرانستو لاس پورې شو اوس هم ځینې سیمې داسې دي چرته چې مهمې فیصلې ځایي جرګې کوي چې پکې یوا د شمالي وزیرستان د اوتمانزو جرګه ده په دغه اړه بیګا مشال لیډو سره په خبرو کې له وزیرستانه د سیاسي او لسی چارو شنون کې ډاکټر محب وزیر وویل چې په قبایلی ټولنه کې دې رقم جرګو مهم کردار لوبولی دی او په لږ وخت کې لوی لانجې هم هواری کړې دي خو چې کله د غلطه د پاکستان اساسي قانون وغځید نو باید دا جرګې د خلکو د ژوند او مرګ ناموس او جائیداد د لانجو پریکړې ونکي.
دا مرکه دا سوي چې دا یو سلوخته جوړ کی، نو سلوخته مقدل دا چې په خوا به سلوخ کسان وټکل غنه، ضروری نه دا چې هغه کې سلوخ کسان وي، زنه کې مثال شل کسان هم کې دي، شل سم کې دي، یا زنه کې سلم کې دي، 200 هم کې دي، خو نوم یې ولا سلوخته وي. دا خو بالکل پیور قبایلی معاشره کې چرته چې قانون نوی، آئین نوی، عدالت نوی، وکیل نوی، دلیل نوی، پاغه وختونو کې بیا دا یو کرامت شی وو. خو چې کله مثلا عدالت شته دی، قانون شته دی، آئین شته دی، نظام شته دی یو سرکاري، نو بیا ما په خیال په دې کې د سلوختی د کنسپټ بیا ٹھیک نه ده.
اوتمنځي جرګي روان کال د جولای میاشت راهیسې سیمه کې د خراب امنیت او هدفي بریدونو پر ضد غونډه پیل کړي، خو وروسته یې د یو ځایي خبريال د کور نړولو پریکړه وکړه او سیمه کې د پولیو ضد کمپاین باندې هم بندیزونه ولګول. د وزیرستان یو اوسیدونکو او د پاکستان جمهوری غورځنګ یو فعال عادل داوړ وای چې جرګي ور باندې په دې وجہ 600,000 روپے جرمانه لګولې چې هغه په پیښور کې د پاکستان د فوج د سرلخکر په مشرۍ په یو غونډه کې ګډون کړی وو.
د دې جرګې کم اصلي مقاصد دي، دغه دلته کې چې کم مرجر شوی دی یا د کم د قانون عملداري ده، دا ریورس کول غواړي. یو څه مخصوص دغه هم نشته، ټارګیټ یې هم نشته چې یو واضح مقصد یې وي، ټارګیټ یې وي چې د هغه د پاره دوی کار وکړي.
چې کوم جرمانه په ما باندې لګولې ده، هغه 20,00,000 روپۍ جرمانه را باندې لګولې ده. راته ویلي وو چې کستا جرمانه رانه وړه نو بیا موږ ستا کور نړو.
بلخوا د اوتمنځي جرګې مشران وایي چې تر کومه جرګه روانه وي او څه پرېکړې ته نوي رسېدلې، نو د سیمې سیاسي او ولسي مشران به سرکاري دفترونو ته نه ځي او د سرکاري او فوجي چارواکو سره به ملاقاتونه هم نه کوي. آیا دا جرګې قانوني دي؟ په دغه اړه د قانوني چارو یو پوه عتیق داوړ وایي چې د جرګې متنازع پریکړو قانون د خپل لاندې کړي او په خلکو کې بېقراری پیدا کړي ده.
دې چې کوم حرکتونه دي یا کومه فیصله دي، دغه د پاکستان د آئین آرټیکل 4، د آرټیکل 9، آرټیکل 10، آرټیکل 14، آرټیکل 15، آرټیکل 23، آرټیکل 25 چې کوم ده، دغه شدید خلاف ورزی روانه ده. او میژ ته تشویش په دغه بونده ده چې سټیټ چې کوم ده مکمل په داسې بونده خاموش ده. بیا په یو طرف بونده د پابندۍ لګولې دي چې سکه په خپل میون سره مړی نه سره کو چې چا دېش منات تا، او نه به سکه مو ملې سره کو د مزکه ولا. په بل طرف بونده دغه چې کوم نامعلوم خلک دي دارچک شي وزیرستان عوامي ته چې کله څه نقصان ورسي پابندۍ بیا اتمنځي جرګه چې کوم ده خاموشي اختیار کو.
په دغه اړه مو د اوتمنځي جرګې د مشر ملک نصر الله وزیر او شمالي وزیرستان د ډیپټي کمشنر منظور اپریدي سره د تماس نیولو هڅه وکړه خو بریالي نه شو. البته د اکتوبر په 10 مشال ریډیو سره په خبرو کې د شمالي وزیرستان د پولیسو مشر روخانزي بوویل چې هیڅ چاته د قانون څخه د سرغړونې اجازه نه ورکوي.
تاسو مشال ریډیو ته ورجیاست. پرون په نشتر حال پېښور کې مفکوري کلتوري مرکز ته د موسیقي د پروګرام وړاندې کولو اجازه ورنکړل شو. په پاکستان کې پر هیڅ ځای کې پر موسیقي بندیز نشته، نو بیا هلته ولې دا کار شوی؟ د مفکوري مشران وایي هغوی د اسنادو د ویش پروګرام لاره چې په اخر کې یې موسیقي هم وه، خو انتظامی د موسیقي د پروګرام د وړاندې کولو اجازتنامه نه ده ورکړې. په دې اړه تفصیل د وسیم سجاد په ریپورت کې اورو چې چارواکو په دې اړه څه ویل.
د مفکوره سیړنیز مرکز لخوا د عدم تشدد د ورځ نمانځلو په مناسبت د اکتوبر په 12 په پیښور نشترحال کې د موسیقۍ او انځوریز نندارتون پروګرام وربلل شوی و، خو ځلی انتظامیه د دغه پروګرام کولو اجازه ورنکړه. د مفکوره سیړنیز مرکز د انتظامی غړي جاوید ثاقب مشال ریډیو ته وویل پروګرام ورته د ځلی انتظامی لخوا د انوسی یا اجازه نامې نه ملاوېدو په ترس کې بند کړل شو.
خو چون کې دلته په هر یو سرکاري ادارې یا سرکاري حال کې چې پروګرام کینو ته باغې یونیورسي اخلي نو یونیورسي د پاره منګه د دوه ورځې نه پراسي شروع کړي د خو چون کې دلته مختلف هیله بهانه کله وي چې یو دفتر تلار شي بل دفتر تلار شي بل دفتر تلار شي نو هغه وجبانې زمونږه د پروګرام ټایم راورسي د مونږ ته یونیورسي تر اوسه پورې میلاو نشو په دغه وجبانې مونږه د دې ځګن کې نن د پروګرام شپ کو پنیما کې دغه کو دغه سرټیفیکټونو د ویش د دستورې نه پس منګه موسیقي دستورې چې کومه ونه هغه وزنډوله
مفکوره سیړنیز مرکز د لیکوال او شاعر حیات روغانی په مشرۍ کې د ادب او ثقافت لپاره کار کوي په یاد پروګرام کې په مفکوره کې د انزورګرۍ او موسیقي درې میاشتنی کورس پوره کوونکو تنانو ته سندونه او انعامونه هم ورکول کېده دا پروګرام د حال مخې ته د زده کوونکو د لاس جوړ انزورونه لګیدلې وو او د موسیقي د پروګرام د شروع کېدلو د وخت نه لږ ساعت وړاندې ځلې تنظیمي دوی د موسیقي د پروګرام کولو نه منه کړه البته از د کوونکو ته سندونه ورکړل شو په مفکوره کې د انزورګرۍ د سانګ مشر شهزاد سیال مشال ریډیو ته وویل
سکیورټي ایشوز او هغه د وځي چې کوم دی رومنګ ته حکومت طرفه چې کوم دی اجازه نه راکو چې تاسو دی غونډو کې دغه کې هغه بیا ډېر مسلې جوړې دي نو دا غي د وځي مشرانو بیا چې کوم ملمانه راغلو نو هغه دا متفقه فیصله وکړه چې دا پروګرام دی د دې باندې ختم کړی شي
بلړختمو د ځلې تنظیمي سره د یاد پروګرام د اجازه نه ورکول په حق لا رابطه وکړه نو اول مشال ریډیو ته د واتس اپ په لیکل شوی جواب کې ویل شو چې دوی ته په یاد مسله علم نشتا د مشال ریډیو لخوا په بار بار هڅه کولو سره د پیښور ډیپټي کمشنر له دفتر د خوا د پروګرام د اجازه نه ورکول په اړه مشال ریډیو ته په ټلیفون صدا سی ویل شو
هغوی پرون د انوسی لپاره اړیکه نیولې وه خو د انوسی د سپیشل برانچ او پولیس لخوا رپورټ راځي کوم چې د ډی سي دفتر له تر دې دمه نه ده راغلی مونږ پروګرام ودرولی نه دی خو انوسی مو ورته نه ده ورکړی
په یاد پروګرام کې د موسیقي بندار چې د پیښور ضلع انتظامیه په نشتر حال کې د کولو اجازه ورنه کړو د مفکوره سیړنیز مرکز د انتظامیه لخوا د مفکورې دفتر ته وړل شو او هلته تر شپې نه وخته پورې ژوندۍ موسیقي وشوله وسیم سجاد مشال ریډیو پیښور
د بلوچستان نېشنل ګوند منګل ډلی مشرانو له حکومت غوښتنه کړې ده چې په وډ سیمه کې د قبایلي شخړې هواري لپاره خپل کردار ادا کړي یاد ګوند په وډ سیمه کې د خراب امنیتي حالاتو پر ضد د اکتوبر پر 15مه او 13مه احتجاج اعلان کړی دی په هغه سیمه کې د دوو قبیلو ترمنځ لا تیرو څو میاشتو راهیسې وسلوالې نښتې کېږي چې حالات یې ډیر خراب کړي دي ایوب ترین په دې اړه رپورټ لري
د بلوچستان نېشنل ګوند منګل ډلې مرکزی مشرانو ویلي دي چې د وډ قبایلي جګړې له امله تر اوسه د 15000 څخه زیات کسان سیمه پرېښې او نور ځایو ته هجرت کړی دي د خبره د بلوچستان نېشنل ګوند مرستیال مشر نصیر شوانی د اکتوبر په 12مه نیټه په کوټ کې یو خبري کانفرنس د وینا کول پر وخت وکړه ویلي دي په کار دي چې حکومت په دې جګړه کې شکیلې د دواړو خواو مورچه ختم کړي او د دې ستونزې د واري په خاطر د منځګړیتوب کړی ادا کړی په دې ترڅ کې نور حال د بلوچستان نېشنل ګوند سره تړاو لرونکي ساجد ترین اډوکیټ صدا سیراته راکړي
په دې تاریخ باندې چې کوم مورچې جوړې شوې هغه دی ولی پاتې خبر خدا دې چې کدا ریاست دی پر اساس د دې نه نشې دی یو مسله خرج نه استي هغه کدا اړ خاص دی هغه دی پر لري چې د پوزیشن خبر وایي نه د درو میاسا په دغه ار سي ډي په دغه نېشنل های وی باندې دغه پوزیشن دی خلک دا وایي چې دا ریاست د ریاست باندې د کوټونو چې یو بل فایرینګ کوي دا معصوم خلک مظلوم خلک په بسان کې زنانې ماشومان دا په ګولې وشل کېږي مري خدای وو زخمیان څه چې باید څو پښتنه وکړي چې دا د کوم خاص دی زخمیان څه وشته مظلومونه ختم شول د درو میا سال ټوټل ټولونو کالجونه بند دي اسپیټال بند دي موږ دا وایو چې دا کنډیشن بچ نه
په خبري کانفرنس کې اعلان وشو چې د وړ د وسنۍ وظیفه زد به لوستان نېشنل پارټي د اکتوبر په 15 نیټه په ټولو صوبه کې مظاهره او د اکتوبر په 13 نیټه شټډون اړتال او بیا د اکتوبر په 16 نیټه د کوټ په ګډون د صوبې لوی کامي سړکان بند کړي. د بلوچستان نېشنل ګوند له لوري د اعلان د غوروسته سوې دي کله چې د اکتوبر په 13 نیټه په کوټ کې د نگران وزیر اعظم انوار الله کاکړ په مشرتابه کې د اف ایکس کمیټي په غونډه کې دا پریکړه وشوه چې د کوټ کراچي پر لوی سړک د وټ په سیمه کې د منګل قبیلې د دوو ډلو ترمنځ د قبایلي جګړې په وارولو کې به حکومت کردار ادا کوي. د خبره د اکتوبر په 12 نیټه د بلوچستان د حکومت نگران صوبای وزیر داخله زبیر جمالی په کوټه کې وایي و خبري کانفرنس د وینا کول پر وخت کړی و او ویلی و چې د بلوچستان حکومت د وټ ستونزه اوارول غواړي.
جو 18 جون 2023
کی پوزیشن تھی اس پہ چلور روز وقت سویدی نو پکار دی چی لمڑی دا اتلسم جون وہ پوزیشن تو لاڑسی بلی غاڑی ته د وټ په جګړه کې شکیل د سردار اختر منګل د مخالف یعنی شفیق الرحمن منګل د للوري هم ویل سوی دی چې د پلان لاندې په وټ کې د بیګونا کسانو وژنه پیل سوی ده. د خبره د جلوان په نن للوري 13 ورځ په کوټه کې وو خبري کانفرنس ته د وینا کول پر وخت سوی ده. وو خبري کانفرنس ته د جلوان په نن مرستيال مشر ندیم الرحمن منګل ویلي او تور پوری کړی دی چې د سردار اختر منګل وسلوال ډلې په سیمه کې د امنیت په ورانولو کې لاس لري. دفاعی مورچی جی او چکل دوی په وټ کې لشکر کشی کھڑے وا نو په بشپړ توګه پر کاروباری او زرعی مځکو قبضه کړی دی. کوم کاغذان چې د مسر موجود دی دلته د خبره ده د ونی ورد چې د اپیکس کمیټي له لوري د وټ د قبایلی جګړې په اړه دا پریکړه په داسې وخت کې سوې ده چې د تیرو درو میاشتو راهیسې د وټ قبایلی جګړې له عمل د بلوچستان نېشنل ګوند د مشر سردار اختر منګل او داغه د مخالف شفیق الرحمن منګل ډلې ترمنځ تاوتریخوالی زیات شوی دی. کله نا کله د کوټ کراچی ترمنځ لوی سړک بند وي بلکې تر اوسه په دې جګړه کې ځاني او مالی زیان هم اوښتی دی.
د مشال ترڼا لاندې
500 کاله کې نه دی ال شوی نو په میاش کې او په دوه کې په سالورو کې خدا نه ال کی
دا نه وی کول او دا قام په دې پیو د سیاست څه سی دی او سیاسي خلاف راځي څه کوي او سیاست څنګه کوي
یو اور کوم دا لوګي نمرو دا زمنګ بچی مریدا به غارې دا لاسه یا دا لوګي لاسه نو دوی سره سم زمنګ څه غم نشته.
د مشال ترانا لاندی د سیمي او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د لا روشانه کولو هڅه کوي.
میڈیا ہم تم آزاد بھی سمر دا فوج مشر دے سمر دا پاکستان پولیس مشر دا ترن والا خلا بین سی فور تا کڑی کلاشن کو زناڑے تا چولے سگا خلق منظر نہیں ختم شے دا باور نشن کولے چ کم امن زمین گو اخر واپس
دا بحث دا ہری چارشنبے پرز دا ماجیگر پچلور دنی او دا زیارت پرز دا سحر پر لسنے بجے اور دایسی
د بلوچستان په بلوسمیشتو سیمو کې کڅ هم لسی زورای سي د بلتون غشتون کډلو لخوا وخت نه وخت پر امنیتی ادارو بریدونه کیږي. خو په دې ورستیو کې د وسلوالو مذهبي ډلو لخوا یو شمیر داسې بریدونه سوي دي چې وړاندې یې ساري نه لیدل کیږي. د سپتمبر پر 14 د جمعیت علماء اسلام پر مخکش او پخوانی سینیټر حافظ حمدالله په سوی برید کې داغه په ګډون یو لستن جوبل سوی وو او بیا د سپتمبر پر 18 په یو ځانمرګي برید کې لږ تر لږه یو کم 60 کسان وژل سوی وو. د دې برید ذمہواري د اسلامي دولت وسلوالي ډلې منلې وه. دا په داسې حال کې ده چې په پاکستان کې د راتلونکو عام انتخاباتو لپاره ځینې ګوندونو کمپاینونه پیل کړي او ځینې یې د پیلولو په حال کې دي. سیاسي ګوندونه او د صوبې پر حالاتو نظر لرونکي وایي دوی داسې ګڼي چې د صوبې په بلوسمیشتو سیمو کې مذهبي سختدریځي ورځ تر بلې زیاتېږي. په دې اړه ریپورت لنډ دمې وروسته اورو. د بلوچستان یو شمیر سیاسي ګوندونه وایي په دې وروستیو کې سویو بریدونو دوی د صوبې امنیتي حالاتو تړله اندېښمن کړي دي. د دوی په وینا په ځانګړې توګه د بلوچستان په بلوچستان سیمو کې مذهبي سختدریځي ورځ تر بلې مخ پر زیاتېدو ده. د بلوچستان نېشنل پارټي منګل ډلې مخکښ ثنا الله بلوچ وایي د بلوچو په ټولنه کې د مذهبي سختدریځي په زیاتولو کې د ریاست لاس دی.
موږ خو دا پوهیږو چې دا دانسته طور چې د اسلام آباد یو پالیسی دی، ولې دا بدمنی په پنجاب کې نشته؟ بلوچستان بالخصوص موږ خلک ډېره پروګرسیو خلک وو، موږ سیاست چې دی دا یا تقریبا 50 کاله کې چې سیاسي پروګرس سوی دی، هغه ډول د پروګرسیو پالیټکس او سیاست بنیاد باندې سوی دی. موږ ملک ټول مذهبي خلک یو، لیکن دا مذهبي جنونیت چې یو سپیشل قسم دی چې هغه د باندې سرازي او دلته پروګرا کړی دی، هغه کې د حکومت او مملکت او ریاست ډېر غټ لاس دی.
ثناء الله بلوچ وویل چې مذهبي سخت دریځي یوازې د خلکو ژوند ته نه، بلکې په مجموعي توګه د هر ډول پرمختګ په وړاندې خنډ او خطر ده. د بل بلوچ ملت پال نېشنل پارټي ویاند جان محمد بولیدی هم له مشال رادیو سره په خبرو کې تایید کړ چې هلته د پخوا پرتله اوس مذهبي سخت دریځي خورا زیاته شوې ده. د ویل چې هلته د دې لپاره کار شوی او د زیات غربت له کبله داسې مرکزونو ته خلک زیات مایل وي چې پر ماشومانو یې خرچ نه راځي.
بلوچ از اے نیشن جو ہے وہ مذہبی اس کی اٹیچمنٹ ہے،
دا قام په هیڅ بلوچستان له مذهب سره تړلی دی، خو سخت دریځ نه دی. اوس ټولنه ټوله سخت دریځ شوې ده او د مدرسو دا نظام چې څومره خلک پیدا کوي هغه راځي نور مدرسې جوړوي. بلوچ ټولنه اوس هغه نه ده پاتې چې ډېر کال وړاندې وه. دې تنظیمونو اوس په کلیو کې لا داسې ادارې خلاصې کړي دي.
د سپتمبر پر 14 په مستون کې 14 د جمعیت علما اسلام فی ډلې د مخکش او پخوانی سینیټر حافظ عبدالله په ګډون 11 تنه ټپی کړي وو. د جمعیت علما اسلام فی مرکزی جنرال سیکرټری مولانا عبدالغفور هیدری وایي د ملک د نورو برخو په څیر په بلوچستان کې مذهبي سخت دریځي او په ځانګړې توګه د شیعه او سنی ترمنځ د تاوتریخوالي په څیر مسلې نشته.
بنیادی مسئلہ نستا خدا جن عناصر دی چکل ہم وغواڑی نو ترمیان سے حالات پیدا
کو خراب کرنا چاہیں تو پھر اس طرح کی حرکتیں کرتے.
مولانا عبدالغفور حیدری وویل چې دوی اوس دې ته اندېښمن دي چې د راتلونکو انتخاباتو لپاره به امیدواران خپل کمپاینونه څنګه ترسره کوي. د بلوچستان پر حالاتو او سیاسي چارو نظر لرونکي وایي هلته د دې هڅه روانه ده چې د مذهبي سخت دریځي په پراخولو پر آزاد خیالو او په ځانګړي توګه ملتپال فکر لرونکو خلکو ساحه تنګ کړل سي. د سیاسي چارو شنونکي او لیکوال ملک سراج اکبر وایي ریاست د دې موخي ترلاسه کولو لپاره هلته د مذهبي وسلوالو ډلو ملاتړ کوي. دویل یو وخت د فرقیزو ډلو مرکزونه په پنجاب کې وخو اوس هغوی زیاتره په بلوچستان کې دي. د دې په وینا نه یوازې د دې ډلو مرکزونه هلته دي، بلکې مشرتابه او غړي هم ټول لا هم دې صوبې سره تعلق لري.
اسلام آباد مې راولپنډي مې یہ سمجھا جا رہا
ہے اسلام آباد او راولپنڈی کی دا فکر کیږي چې په بلوچستان کې د مذهبي سخت دریځي ملاتړ وشي نو خیل دی لارې د بلوس ملت پالو او بلتون غختون کوم مخاوني ول شي، خو دا تګلاره تر اوسه ناکام ښکاري ځکه چې ځوان نسل د بلوسو ملت پال او بلتون غختون کو ته زیات مایل دي.
قوم پرستانه تحریک میں شامل ہو رہے ہیں، بلاتی کی پسند تحریک میں شامل ہو رہے ہیں.
ملک سراج اکبر ویل د دې خبرې کانستاچی همدا مذهبی ډلې په راتلونکو کې د ریاست لواک ووزی او لبلوچ بلتون غشتونکو سره لاس یو کړي. د د پوینا یو وخت دا سی فکر نه کید چې بلوچ بلتون غشتونکو وسلوال دي شزي په خپل لیکو کې شامل کړي او یادی د خپل هدف ترلاسه کولو لپاره ځانمرګ بردونه وکړي. د ویل اوس دا دواړه روان دي. د بلوچستان پر حالاتو لیکونکی محمد علی تالپور وایي په بلوچستان کې مذهبي سخت دریځي زیاته شوې ده، خو د ده په وینا د دې لپاره پر ځینو خاص سیمو توجه ورکړل شوې ده.
ریلیجیس ایکسٹریمزم جو آئی ہے وہ اسی وجہ سے ہے کہ پاکستان نے
مذہبی سخت دریځی چراغل دا دال دی قبل ادا چې پاکستان حلتا دینی مدرسو کی تر اندازی زیادہ پانگو نکڑی خدا پو زینو سیمو کی داو پو ٹول بلوچستان کی ندا زما پا خیل دا مذہبی سخت دریځی پو سیلا با دا بلوچ ملت پالنی مخا وننی ولیشی و نبا ہم بلوچ قوم دا مذہبی سخت دریځی ملا تھڑو کڑی
اس شدت پسندی کو بڑھاوا دے گی اور حمایت کرے.
اوس پرشتنه دا چې د بلوچستان هغه کوم سیمه دي چې د شنونکو او سیاستوالو په فکر مذهبي سخت دریځي پکې زیاته شوې ده. خبریال او شنونکي شاهزاده ذوالفقار وای دا سیمه لومړی کمی وي خو اوس اورس تربلی پسې زیاتیږي.
کم سیمه چې مذهبي رجحانات لري هغه نصیر آباد، جعفر آباد ڈسٹرکٹ، ستابولان او جل مکسی، سبی، مستونگ، چاغی او قرار قرار اوس مذهبي دغه تولاړه کیش تا تربت تا خوزدار دی خپل دا دغه خوزدار وګوره کمنګو چر سوراب دا سیمه کې دا شیان روان دي. ما خیال دا دی چې دا زیاتی جی په کال په کال
پا دی اړمو د حکومتي دریز لپاره د پاکستان د کورنۍ چارو نگران وفاقي وزیر سرفراز بوکټي او د بلوچستان د اطلاعاتو نگران صوبایي وزیر جان محمد اسگزی ته په وار وار ټلیفون او میسج وکړ خو هغوی له خبرو ډډه وکړه. تر دې وړاندې د پاکستاني حکومتي او امنیتي چارواکو دریز تل دا اوسېدلې دي چې په بلوچستان کې د ترهګرۍ پیښو تر شا د هند لاس دی، کوم چې هند تل رد کړی او دا د پاکستان کورنۍ مسله بللې ده.
مشال رادیو د جمهوری ارزښتونو پالونکي
تاسو مشال ریډیو ته غوښتل. د افغانستان د پکتیا د مرکز په ګډون 1516 کې نږدې 3000 بزګرانو ته د اصلاح سویو تخمونو او کیمیاوي سري ویش پیل شوی دی. یا د مرسته د ملګرو ملتونو په چوکاټ کې افغانستان لپاره د ناروې کمیټې لخوا سوی او بزګرانو ته به د غنمو تخم او کیمیاوي سري په وړیا ډول ورکول کیږي. په دې اړه تفصیل د نجیب الالوخیل په رپورټ کې.
د پکتیا په ولایت کې د ناروی کمیټې لخوا د دې ولایت د مرکز او 1516 1300 بزګرانو ته د غنمو د اصلاح شوي تخمونو او کیمیاوي سرویش د یاد ولایت د مرکز ګردیز زرمت زازیاریوب جانی خیل او ډنډ پټان او شواک ولسوالیو څخه را پیل شو چې په څو ورځو کې به د پاتو ولسوالیو کروندګرو ته هم د غنمو د تخم ویشل پیل شي. په پکتیا کې د ناروی کمیټې استازی وایي اصلاح شوي تخمونه د حاصلاتو په ډیریدو کې سم نیمایي اغیز لري.
د غنمو تخم تاسو پوهیږئ چې په کرنه یا زراعت کې اصلاح شوی تخم ډیر رول لري. 50% دغه اصلاح شوی تخم حاصلات زیاتوي او د کرنې اصلاح شوی طریقې کې چې دهقانان په خپل ځمکه عملي کوي ان شاء الله چې موږ به کمبوتم پوره کړو حتی اضافه تولید به ولرو. نو دا پروګرام کې موږ یو توزیع لرو دهقانان ته چې په کې تور سره سپین سره او د غنم اصلاح شوی تخم شامل دی او یو هم دهقانان ته د غنم د تولید په اړه روزنیز زده کړی دی.
په پکتیا کې د ناروی کمیټې مسؤلین زیاتوي دوی تیر کال هم په ورته توګه 8000 کروندګرو ته د غنمو تخمونه ویشلي ول خو هغه وخت د بزګرانو شکایت دا و چې تخمونه یو څه په ځان ورکړل شول، مګر دوی دا ځل دا تخمونه په مناسب وخت کې پر بزګرانو ویشي. کروندګر خوښتي چې د سګنی کال لپاره هم ورته تخمونه او کیمیاوي سری ورکول کیږي. د پکتیا مرکز ګردیز د بالادی اوسیدونکو حاجی حبیب الله مشال رادیو ته وویل
اوس دغه تخم دغه سره د قانون لپاره موثر کار ده، ښه کار ده. پوسو د اصلاحي تخم د ورجن په خنه لري چې یک نه لري پاک سوتره تخمونه دي. پوسو چې سړی وکړي ښه منظم پټه ورته صحیح کی خاورې صحیح وي پوسو سره کی دا سه هغه سی بس صحیح راځي. د قانون مجبوریت لري، مشکل لري، مسکینان دی پوسو ټول افغانستان ته کېدلای دا ځوړېدلای دا باید کومک ورسره وشي.
د پکتیا او بل بزګرام وای ورستۍ وشکالیو بیا سیلابونو او غلې د دوی حاصلاتو ته درانه زیانونه اړولي او دوی لاډی رمرستو ته اړتیا لري.
نوم محمدین دروره پکتیا ولایت د بنوزوی اوسیدونکو ډیر ګټه ورده تیر کال شراکت مو کړل او ډیر زیات حاصل ورکړ ډیر حاصل ورکړ مو غوښتنه ترې کوو چې نور مرستم وشي. پکتیا خو ډیر خار ولسته بيخي د تیر شلو کال کې خدمت د صوبای د توسي دیوالونه باید جوړ شي، د خلګاړو ته بیلې جوړ شي.
په پکتیا کې د ناروی کمیټې لخوا په پیل شوی پروګرام کې هر بزګر ته 50 کیلو د غنمو تخم او 50 کیلو توره کیمیاوي سره چې د غنمو له تخم سره یو ځای کرل کیږي ورکول کیږي. د ځینو سرچینو د معلوماتو له مخې په اوس وخت کې په افغانستان کې شاوخوا 15 میلیونه ټنه غنم تولیدیږي خو مصرف بیا 2.8 میلیونه ټنه اټکل شوی چې په دې حساب دا هیواد هر کال یاد شوی رقم سربیره د 1 میلیون ټنه په اندازه د زیاتو غنمو تولید ته اړتیا لري.